په همدې سره په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. لسګونو مدني فعالانو، بشر پالانو او د حقونو مدافع سازمانونو د تعلیم د حقونو دفاع او قلملار ټولنې د مشر متي اولاوي صاد خلاصون غوښتنه وکړه. متي اولاوي صاد مارچ له 28 رئیس د طالبانو په زندان کې د شاوخوا نوي فعالانو او بنسټونو په یوه پرانستي لیک کې د سیشن می پورې ملګرو ملتونو سرمنشي د سیمه او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان لپاره د امریکا او اروپا او ځینې نورو هیوادونو او ادارو ځانګړو استازو څخه غوښتي چې د وی صاد خلاصون په برخه کې هڅه وکړي. لیکه ویل شوی وی صاد انجنونو او هلکانو د تعلیم لپاره په ډیره سولیز توګه فعالیت او کمپاین کوي. خو طالبانو له سباندې 15 میاشتې راهیسې په بند کې ساتل دي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویل هڅه کوي چې په کابل کې بندي رانی اکاس او خبريال ژر تر ژره راخلاص کړي. د راپورونو له مخې د ایران د تسنیم دولتي خبري اژانس او اکاس او خبريال محمد حسین ولایتي د کابل په هوایي ډګر کې د طالبانو لخوا نیول شوی. تسنیم مخکې ویلو چې دا خبريال په قانونی توګه افغانستان ته تللی و او هلته لس ورځې هم تیرې کړې وې. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق اکا کړوای د پاوز کوماندو او د سیمې خلکو هغه اته تنه ژغورل چې د پاکستان خبر پښتونخوا ایالت په یوه لرې پرتې سیمه کې د سیند د پاسه د کیبلي زانګو دی او مزید شلېدو له امله په یوه کابین کې بند پاتې و. ښاغلي کاکړ په ټولنیز شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې بند پاتې شوي ټول ماشومان ژغورل شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې پلان لري ځان د جورجیا زندان چارواکو ته وسپاري. ترامپ چې تر دې یوه ورځ مخکې د خپلې قضیې په اړه د جورجیا د محکمې د $200 ضمانت غوښتنه منلې وه، په یوه نوي پیغام کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ ځان تسلیموي. د جورجیا د فولټن سیمې څارنوال فانی ویلز په ترامپ تور پورې کړی چې د 2000 میلادي کال د ټاکنو پر مهال په جورجیا کې د خپلې ماتې د لغوه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان کرکټ ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې توپ وهونکو تیروتنې او ناسم شاټونه د دې لامل شول چې افغان ټیم ژر اوټ شي. شهیدی له پاکستان سره تر لوبې وروسته وویل د پاکستان د 202 منډو هدف د پوره کېدو، خو افغان لوبډلې افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې دغه هدف بشپړ کړي. حشمت الله شهیدی له خو د چپ دوهم لوبه کې افغان ټیم خلوبه وکړه. د افغانستان او پاکستان درې ورځنی لوبه لسه شنبه راځي پیل شوې چې په اولنۍ لوبه کې افغان لوبډلې د 122 منډو په لوی توپیر سره لوبه وبایلله. پاکستان ټول ټال 202 منډې د افغانستان ټیم ته هدف ټاکلی و، خو افغان لوبډله ټوله په 59 منډو وسوځېده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اینا لی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادمشانه. بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کنده میرمنی غاک موابریده چی ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگدو جگرو لواجی دیره میرمنی کنده شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخیدی. دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کنده خزی چی پا دی ورستویو که خپلی دنده للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبود. او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوست چی طول لاری اربانده بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سرم مخ دی. بسیره اول امداس کندو میرمنو سخده. هغا وایی
سه دختره خود خود دادم شانه به خاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم
دره واری واری لونی مور کری واده میکری دستون زلا وجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی وار اصره ده زمن می لمستری سر شگردن کری سهر زی مخام رزی دونی دو سو روپی هغو تور کوی
افته دو ساد روپه برزو آمیده
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم مېړه یې په پخواني نظام کې وه په مغو نظام کې شهید شوله بیا یې د مېړه یې پلارم یو ورور وه بېرته د دې خاوندم یو ورور دی او هغه خو شهید شوله د هغو نه یې دې ته یو ځای او دوې لورانې پاتې شوي دي دا خپله ځوانه جانه ده بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چې گدایی و کال مخکې به په کابل کې کور واسي د دو ځوانه کډه تللې د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نشوی کړلی نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې د اولادونه یې در بدر ژوند ډېر سخت دی یو خپل همسایه د هغه مې د سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یوه المره حلاله روزي نشي پیدا کولی کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بېوزله خلکو ته رسي هغه ټول دی په خپلو مبینو کې تقسیموي دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي تو په هغو کې په سلو فیصدو کې یې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي په یوه کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دو خپلو ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لیارې نه خپله هغه رقم پیدا کوی شي خپله هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولوي خواست کو دی بیا وایي چې موږ کومک کوو موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته د هغو خلکو سره هېڅ شی نشته دي زه په خپله دو صحنې شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې وشي اوس چې مواد په هغو باندې ورکوي هغه د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی خصوصا د کونډو د یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وای
دلته د منګه د چمدی چې هغه مکتب د خصوصي مکتب د زموږ لري په کې استاد ده نو وای کونډه راغلی و وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پاکاري راکې زی پاکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به درکوم یاره چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې ځله صبر زم تر بیګه پرې بدلته پاکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې راکې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خرابونه دی یوه د سن د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سي به وس بوا یو بل خزه د چاغم د ام د سي وای موږ شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خور خوراک ته چې نه لرو حتی په شپو په ورځ د وځو بګیم د ما مشمان وی ګډې د بیا وای لار سنیم شپه د کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړم رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نه کړ رحم یو نه که بس ما هم نسول وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې وسه خلک دي ډېر غریبان دي دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فعلا خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیست واګمه صادق وایي که چیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي، نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کونډو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خو دا چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کونډې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته، نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي، بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي، امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطانې چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکار سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زترینا گاهل رما په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. بخصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي، کونډې دي، هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړې ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده. خو ولې بیا هم دوی هلمندتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي، د ملت مشري کوي، په هغو باندې حق ده چې د کونډو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بی وزله خلکو ته توجه کوي، دای دوی دنده جوړی یم. دا رقم د ملت دی وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقې کې، اولو ک منطقې کې نه لری می تر خپل وسه پوره د هغو کونډو او د هغو بی وزله کورنۍ، مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستانی دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی، او یتیمان ورته په غاړه دی، او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغه ته مرسته کول، هغه سره کومک کول، هغه سره دی غو لاسنیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانیت وجیبه ده، د انسانانو دا ټول وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوي کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ، بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، په خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مه هیروئ، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي، تاسو له نور سره نیکی وکئ، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې، په دې شرایطو کې چې د کار زمینه مرته برابر نه ده، او نور د نفقې او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي، او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي کچېرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی، نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي، او د گناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې دینه مخنیوي وسی، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده، چې د یو بل لاس نیوي وکړي تر دو چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی، او مفاسد ته څوک پرې نه ښودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه، او د فتن وحی په نازل اسوه، کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای، وای تا خدای نه ځای کوي، ځکه وای ته کونډو لاس نیوي کوي، ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاس نیوي کوي. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاه والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کوي او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو، د بیوزلو او د هغو کورنۍ چې سرپرستان نه لري، د هغو لاس نیوي وکړو، او دا د موږ اخلاقی، دینی، ملی او هر اړخیزه وظیفه ده، او الله به دې پختنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو، او د هغو کسانو چې غودي بې وزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاس نیوي دي وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بیوزله او بی سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي، او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
خځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت د خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې به دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او واشه مکترین شرایط دی ایتصار تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمنو دی ایچ تاسی یادوانو وکره چه دی کندی دی رندی دی وړ وړ مشمان ورته غاړي دي یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځ ته راوړي. منفي د دو چې دا به په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځ ته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې که په مجموع کې پرې فکر پرې وکړو، د هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېد، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دوه هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره به سات که د کور نارینه د باینتي یا په کور کې مېرمنې پاتې کېږي، هغو ته ډېره سخته ده، لګنه ډېره سخته او دا ډېر غټ خطرونه منځ ته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو. دوی په ګدایي باندې ناستې دي، دوی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شینه ډېره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي، مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم عواید د دې حداقل د منلو وړ عواید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او مېرمنې سخت دي په ستونزو کې دي. خیاطه ده یو څه آماده کوي، وي خپل دوکانونو ته یا مغازو ته، هغو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشگاه خو نه کې چې یوه نمایشگاه دایري په هغو کې مېرمنو خپله توکي فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایي چې ولغ دغه دې نن دی ته دا زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران وي، ډاکټران به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمین وي، معلمین به تللی، که مامورین وي، مامورین به تللی، که کارګری وي، کارګری به تللی. که دی خپلو وظیفو ته تللی، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه
موجوده ده یو ما شخص لشي تش په خبرو کنه کی تاسو منی د دوه کال دغه د خدو خبرې دي چې ویچ انا په فشار لاندې دي دی ورځې کار ته فریدي ورځې نه فریدي ورځې مکتب نه ګرځي ورځې پانتون نه ګرځي بیا بیرته وی چې موږ نه ورته مسایله کوي زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي
بله
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي اما دی خو ولسته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نشي ورکول.
بله که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړي دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دا کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حد اقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي.
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله، ته دوه قیدو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې د خلکو مړې یې پخولې، ناستې وې چې دوی ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. دا روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لري او لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا. چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څم پی جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یو لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
the house.